دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور او کوټه کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 میلادي کال د مې 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا په هنګو کې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او تر 50 زیات ژوبل دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به ګلایاس ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومبې د مهمو خبرونو سرټکی. هنګو کې د ځانمرګ برید له عمله لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او 500 نه زیات ژوبل شوي دي. د امریکای بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن او د امریکایي ځواکونو مشر مایک مولن د پاکستان په سفر دی. د نړۍ لوی اته لوی هیوادونو ټولنې جی 8 غونډه کې د مصر او تونس لپاره د عربونو ډالرو امداد ورکولو امکان دی. او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو ورځنی کرکټ دوه مولوبه نن په پینډی کې کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا هنګو ضلع کې د ځانمرګي برید له عمله لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او د 500 نه زیات ژوبل شوي دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی راکوي.
دغه برید تیر ماښام قریبا 6 بجې د ضلع عدالت سره نږدې د پولیسو پر وینا د ګاډي په زارې وشوه. په دې حکله د هنګو پولیسو مشر چارواکی ډیپیو عبدالرشید مشال لډیو ته وویل چې په جودنه کې تر 1500 کیلوګرامو پورې باروتي مواد استعمال شوي وو. د ډسټرکټ هیډکوارټر هسپتال مشر چارواکی ډاکټر اسحاق بنگش وویل چې په مړو کې د 28 کسانو شناخت نه پس خپلو رسو ته سپارلې دي چې په دې کې زیاتره تعداد د هنګو سیمې سره دی.
د امریکای بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د پاکستان په سفر ده. میرمن هیلری کلینټن چې د امریکای ځواکونو مشر ایڈمیرل مایک مولن هم ورسره سفر کوي، د پاکستان له سیاسي او فوجي مشرانو سره لیده کاته کوي. د دوی د خبرو اترو مخه د مې په 2 منیټه د اسامه بن لادن په اپټاباد کې د وژلو وروسته په سفارتي کچه خراب شي بیا اړیکې بحالول دي. د دې نه وړاندې میرمن هیلری کلینټن په پیرس کې ویلي وو چې پاکستان سره د اوږدې مودې اړیکو درلودو هیله لري. په افغانستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې د ناټو 9 عسكر وژل شوي دي. لومبې پیخه د قندهار ولایت شوروک ولسوالۍ کې رامنځته شوه. 14 کې اته د ناټو عسكر چې و امریکایي او دوه افغان پولیسواله هم شامل دي وژل شول. وسلوال طالبانو د پیخي پړه په غاړه خستې ده. دوی په پیخه د افغانستان مشرقي سیمه کې د هلیکاپټر پریوتو لقبل رامنځته شوه چې د ناټو یو عسكر پکې وژل شوی دی. د نړۍ اته لوی هیوادونو ټولنې جی 8 او غونډه کې د مصر او تونس لپاره د عربونو ډالرو مرستې ورکولو امکان دی. دواړه هیوادونو کې د ولسی پاسون لقبله ټولواک حکمرانان د سوکو څخه لری شوي وو. سفارتي سرچینې وایي چې د یورپی بانک شمالي افریقا ته د غزولو چې د بیا ودانۍ او پرمختیا کارونه وکړي به ملاتړ وکړي. د جی 8 غونډې په لومبي ورځ د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي وو چې د جی 8 ټولنې هیوادونه او نړۍ د عربانو اقتصادي او سیاسي ازادۍ په شا ولاړ دي. د بوسنیا د جنگي جنایتونو په تور نیول شوی رتکو تادیچ په بلغراد کې عدالت ته وړاندې شوی دی. د بوسنیا فوج په خوانی مشر وکیل عدالت کې ویل چې پلټنې کوونکې جج دی د دوی د موکل نه پوښتنې باید ونکړي، ځکه چې رتکو تادیچ په جسمانی او نفسیاتي توګه د دې جوګنه دی چې جوابونه وایي. د جنگي جنایتونو عدالت مرستیال استغاثه وکیل وایي چې رتکو تادیچ د خبرو کولو جوګه دی او ډاکټران به په دې اړه رپورټ نن عدالت ته وړاندې کړي. چارواکي د رتکو تادیچ د ملګرو ملتونو جنگي جنایتونو محکمې ته د سپارلو باندې غور کوي. میلادیچ په 1992 او په 1995 کال کې د بوسنیا په جګړه کې په عام ولس او جنگي جنایتونو کې د لاس درلودو او د ملګرو ملتونو جنگي جنایتونو محکمې ته مطلوب وو. ناټو ځواکونه په سلورمه ورځ هم د لیبیا سرخار ترابلس هوایي بریدونه جاری ساتلي دي. رایټر خبري ایجنس وایي چې د لیبیا حکمران معمر قذافي د کمپاونډ نه لوګي ختل. د دې نه وړاندې سپین ویلي وو چې د لیبیا وزیر اعظم سمدستي د ډزبندې وړاندیز کړی وو، خو امریکا دا وړاندیز رد کړی دی. بلخوا د معمر قذافي مخالفین وایي چې په مصراته خار جګړه کې د دوی درې جنګیالي وژل شوي دي. قدرمنو اوردونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اوس د کرکټ نړۍ یو خبر. د پاکستان او افغانستان کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه نن په پینډی کې کیږي. د دې نه وړاندې لومبې لوبه کې پاکستان افغانستان ته په 5 وکټو ماتې ورکړې وه. د لوبې وروسته د پاکستان کرکټ پخوانی کوچ شرف غن خان وایي
خبرونه
خبرونه مل مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول په روان خبرونه کې مستاسو لپاره دغه راپور نه راغونډ کړی دی. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې په ځانمرګي برید کې لشت لږه 13 کسان وژل شوي او تر 50 زیات ژوبل دي. یو ژوبل تن د پیښې حال څه داسې بیانوي:
نو درې کسانو سره ناستو کنه د نوکاو شو او نو شو څنګه ترڅ غونې وشو بس بیا خبرې دوم بس
بلخوا بیا د پېښور د پولیسو مشر وایي تر ډېره حده د ترهګر بریدونو مخه نیولې ده.
په کم تعداد باندې چې مخکې به کېدلې چې هره ورځ به د ماتو تقریبا یعنې په دویمه ورځ کې نو هغې نو زموږ دې سټېج ته راغلو چې دا جنګ دي جاري دی، دا جنګ ختم نه و.
په شمالي وزیرستان کې ډېره موده پس د ملیریا د ناروغي د مخنیوي لپاره سپری پیل شوی ده. یو ځایي اوسېدونکي دې ګام ته په څه نظر ګوري؟
ار یو دریم کاسه ملیریا شکار دا کنا نردیګ ویمیدار نه مونږه مړه تاړ کی دغه دا یو څه ګام دا دی حکومت لږ ولک کولا باز دا شای بیا سوري شو کنا.
او دروانی خبرونی په پای کې ځنګړې ونس پروګرام شعر او تصوف اوریدل هم مه هیروي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې تیر ماښام د ډي سي او دفتر مخې ته ځانمرګي برید سوی چې په ترڅ کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي او تر 50 زیات ژوبل دي. د دغه پیښې په اړه نور حال د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی په خپل دې راپور کې راکوي.
دغه برید تیر ماښام قریبا شپږ بجې د ضلع عدالت سره نږدې د پولیسو پر وینا د ګاډي په زارې وشوه. په دې حکله د هنګو پولیسو مشر چارواکی ډی پی او عبدالرشید مشال لډیو ته وویل چې په جودنه کې تر 450 کیلوګرامو پورې باروتي مواد استعمال شوي وو. د پیښې وروسته سیمې ته امدادي ډلې ورسېدې او مړو او زبل شوي کسان ډی ایچ کیو هسپتال ته ورسول. د ډیسټریکټ هیډکوارټر هسپتال مشر چارواکی ډاکټر اسحاق بنگش سره تماس نیولو نه پس موږ ته وویل چې په مړو کې د 22 کسانو شناخت نه پس خپلو ورساو ته سپارلې دي چې په دې کې زیاتره تعداد د هنګو سیمې سره دی.
فوراً ایمرجنسی نافذ کړه چونکی دماکا هسپتال سره ډېر نږدې شوی و نو لحاظا ایک دم مریضانو رتل شروع شول. اپنے علاوہ ڈیڈ باڈی چی کم دیا تقریبا 30 سو سپورے منتا ریسیو شوی دی تر روز سپورے 30 کے 27 کا سانو وشولو ایڈنٹیفیکیشن اخبال خلق اور تر ورسی دو کس وانٹم نپسے آغا اخبال کرون تا یو لگی زخمین چی کم دیا 50 پرے انسرا موجود دی میں ٹریٹمنٹ نپس رخصت کرے بقایا 26 کا سانو سا موجود دی سلور گریویس سیریسو نوامونگا آئی سی ایف سی ہاسپیٹل پشاور پر ریفر کر جی ہر طرف نہ خلق کو امداد کئی بلڈ وغیرہ ڈونیشن دے پارا اور میڈیسن وغیرہ سفیشنٹ تھی.
د 14 په وجه د تباهه نه پس مشال لډیو چې کړه د موکیلو دن کی سره خبره وکړه نو وی ویل چې 14 دومره زوردار و چې له عمله غنو دانو ته هم زیان رسیدلې دي.
شیخ الاسلام د ونم دی او د هغه سره متعلق دی چې تقریبا 40 دکانونه دي په ډیسټریکټ کورس کې ضلع کچری کې او بار بالکل مکمل خبر شوی دي چې نا فرانچایزر او هغه سایو ټالو او هغه نور دکانونه دا بالکل د زمين بوس شوی دي. کچری ته نقصان رسیدلې دی،
پا په سیمه کې د چودنې له امله په خلکو کې یره ترخه خوره شوې ده. په چودنه کې زخمی شوی کس چې د ډیسټریکټ هډکوارټر هسپتال کې علاج ترسره کیږي د چودنې په حق له موږ ته صدا سي وویل.
مسلم آباد سے دن کے نو درے کا سانو سارا نا سو گنا مو تیم کترے نو وات او نہ رشپی گھاو سو کی تیم او بس مو سارا نا سو مد مت او سو او نو سو سنگ دراز غنی او سو بس بے خبر دوں بس اسپتال کی پرتوں
ځای خلکو پر وینا چې هنګو بازار ته د بارودو نه ډک گاړې رانوتل د سکیورټي ادارو ناکامي ده. خولې ډیپیو عبدالرشید وایي چې تر هغه خپل مقصد حاصلولو کې نه دی کامیاب شوی.
ټارګټ خو غالباً چې دغه کې پورا لندن کې دي سیکورٹی مین روڈ باندې دماکاو کا دی ټارګټ چې نو کو نه سره ټارګټ دی هیڅ کړ
د دغه ځنمرګې بریز ذمواري پاکستانی طالبانو قبول کړې ده. طارق اورگزے مشال رډیو هنګو.
په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي لپاره پولیس او نورو امنیتي ځواکونو پر بیلابیلو ځایونو پوستې یا چک پوسټونه جوړ کړي دي. د پېښور د پولیسو مشر وایي تر ډېره حده د ترهګر بریدونو مخه نیولې او دا کم کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ د پیښو او امنیتي ګامونو په اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
پېښور ښار ته او بیا د سی آی ډي پولیس تانې ته د بارودو نه ډک ګاډي رسولو په حق لا اوس پورې چارواکي غلي دي. خو ځایي خلک وایي چې د ښار دننه او بهر بیا د دومره زیاتو چیک پوسټونو او ناکابندو هیڅ ضرورت نشته، کوم چې عامګاډو او پولیس ته د تحفظ په ځای د دوی ستونزې زیاتوي. یو ټیکسي ډرایور د دې ناکو په حق لا وایي،
زموږ د طرفه خو بیخي دا ناقابل قبول دي. په دې چېرې عوامو ته کم تکلیف ملو شوی دی کنه، دې کې ماشومان بیماران هر قسم تکلیف دی ور کوي. کدی دا مشن کامیاب وي نو دینه بلا دماکی کې دی. دی له پکاله چې مین مین روډ باندې کم په خبر ته انټر کیږي یا جلسین انټر کیږي، کال ته دی هم لګین نو څه فائدہ بو کی. دا خو دی جنل سپادار چا کور کوسی مخه ته دی نا نا کې لګولې دي.
خو بیا د پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او لیکت علی خان وای چې په دې چیک پوسټونو مامور امنیتی ځواکونو یو شمیر بمی 14 ناکام کړی دي. خو بیا هم که یو نیم پیخه اوشي نو ټول اولس بیا د پولیس مخالف شي.
په دې سړک باندې زرګونو گاڑی په یو ټایم کې تیریږي او دا څومره گاڑی چې موږ ونیول او موږ ډیفیوز کړو، څومره آی ای ډیز موږ ډیفیوز کړو، هر ورځ پس دوه ورځ پس دروازې دوه دوه درې درې چې کوم آیډینټیفای کیږي او کیږي نو دا خو کار خو شروع دی. موږ ورته خالیټ یو باندې په کم تعداد باندې چې مخکې به کېدلې چې هر ورځ به دماته تقریبا دنې په دوه ورځ کوه، نو هغه نو موږ دې سټیج ته راغلو. خو دا جنگ دي جاري دی، دا جنگ ختم نه دی، نو تر څو چې نه وي ختم
دا انگریزی ورسپانی خبریال او نامتو کرام رپورٹر جاوید عزیز وای چې د سی آی ډی پولیس تانې باندې د بارودو نه ډک گاډي سره برید کول د پولیس او خاص کر د عسکرو ناکامی ده.
تاسو دې ته ویلی شئ چې یاره دا د سیکورټي فورسز او د انټیلیجنس چې کوم ایجنسی د هغې ناکامي ده چې د دومره لاکو نه باوجود، د دومره سیکورټي میجرز نه باوجود او د دومره ادارو نه باوجود چې هغه صرف د انټیلیجنس ګیدرنګ لپاره موجود دي، یو ګاډی راځي او هغه پوره ټرک راځي د ایکسپلوسیو نه ډک او هغه د یو سینسیټیو بلډینګ چې دی هغه نشانه جوړوي او هغه بیا په کنټرولمنټ ایریا کې چې هغې ته مخامخ یو غټه ناکاره د فوجیانو ته ولاړ وي، پولیس والانو ته ولاړ وي. او بل دا هم لیکي چې یاره دا د کنټرولمنټ طرف نه راغلی دی، نو چې مختلف ناکبندیان دي په هغوی باندې را تېر شوی دی. دا ډیفینیټلی د سیکورټي لیپس دی.
د ښار یو بل اوسیدونکي امداد علي روزانه په خپل موټر کې دفتر ته ځي راځي. هوای اول خو به دوی ته په دې پاټکونو پریشانی وه، خو اوس د ښار خلک د ناکو سره بلد شوي دي او دا غني چې دا د دوی د حفاظت لپاره دي.
نو اوس عوام ته خو تکلیف دی او دام پکارې چې ناکې باندې د سي ډایریکټر ولګي چې ګاډي کم راځي، نو هغه سره دا پته ولګي چې د کې ایکسپلوسیو شته یا نه.
خبريال جاوید عزیز هم دا خبره تکرار کوي او وایي چې پولیس او خاص کر په دې چیک پوسټونو مامور چارواکو ته هغه آلات ورکړي شي د کوم لوج چې په اسانه بارودي مواد معلومې دي شي.
ډیټیکټرز ایکسپلوسیو ډیټیکټرز سی بی په ګڼ شمېر کې پکار دي د پېښور پولیس دپاره د خیبر پختونخوا دپاره د ټرایبل ایریاز دپاره او د ملک د نورو حصو دپاره چیرې چونکې دا پاسبل نه ده هیومنلي چې په لکونو ګاډي چې کوم تیریږي هغه چک کړی شي. سکینر دا فائدې چیرې په دې کې که چېرته ایکسپلوسیو وي نو هغه هم ډیټیکټ کولی شي که نور څه مواد وي لکه دې کې بیا مختلف قسمونه شته د ډرګز دپاره نو هغه هم پکې آیډینټیفای کېدی شي. سکینر ضروري دي د ښه کوالټي او د هغې دپاره باقاعده ټرین سټاف پکار دی.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا حکومت څو څو وارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې پېښور ته د قبایلي سیمونه راغلي په لوی لارو دې میگا سکینر ولګول شي خو تر اوسه پورې د دوی دغه غوښتنه نه ده پوره شوې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
گران اوریدونکو، اوس زو د یو مطبوعاتي کتنې پر لور. هندي ورځپاڼې دکن کرونیکل لیکلي پاکستان د جهادي فکر، ترهګري او د پوځي غرور او خود اعتمادي پر چاودېدونکو موادو ناست دی. پر داسې مهال هند پاکستان ته ویلای سي چې اوسنی حالت د پخوانیو غلطیو نتیجه ده. د مثال په توګه پر پوځ له حده زیاته تکیه کول چې دولت به جوړ کړي او ترهګري ډلې په ختیځ کې د هند او په شمال لویدیځ کې د افغانستان پر ضد استعمالول. د ورځپاڼې په لیکنه کې ځینې نورې مهمې خبرې هم شته چې پامیر ساحل درته اوروي.
په دکن کرونیکل ورځپاڼه کې لیکل شوی کله کور سره په بل کور کې اور لګېدلی وي نو گاونډیان باید اندېښمن شي. د پاکستان په کراچۍ کې د بهري ځواکونو پر اډې برید ښایي د حکومتي چارواکو زړه ور مات کړی وي، خو په پاکستان کې بحران تر هغې زیات ژور دی څنګه چې څو ورځې آگاهو ولیدل شو. د ورځپاڼې په لیکنه دا باید هم هند او هم نور گاونډیان، امریکا او د نړۍ نور طاقتونه اندېښمن کړي. که چیرې د دې بحران مخنیوی ونه شي نو دا ټول برصغیر یا وړه وچا، امریکا او نور هغه هیوادونه چې نه دي خبر چې پاکستان چوي په خپل ولکه کې اخیستای شي. ورځپاڼه لیکي دا به په سیاسي توګه ناسم وي چې که هند د پاکستان لخوا د ترهګرۍ ښکار شي او بیا هم ورته دا خبرې کوي چې درته ویل شوي ول چې داسې به کیږي. کالونه کیږي چې امریکا هم په پاکستان کې ښه شهرت نه لري. د روانې میاشتې په پیل کې له اسلام آباد لږ لرې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن وژل کېدو د پاکستان د خلکو مخې ته د پوځ نوم ته تاوان ورساوه. همداراز د پاکستان د بهري ځواکونو پر اډې برید وښودله چې څنګه د پاکستان پوځي اسټبلیشمنټ د ترهګرو ډلو د ګواښونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی چې تر سخت څار او ساتنې لاندې پر اډې برید کوي. د کن کرونیکل لیکي تر ټولو ویرونکې خبره دا ده چې د پاکستان اټومي وسله د جهادي ډلو لاسته ورتللی شي چې په دې لار بیا هغوی نړۍ بدنامولی شي او همداراز د لا لوی اور بلولو پر لور یې بیولی شي. داسې جدي امکان هم تر سترګو کیږي چې پاکستان مات شي. داسې حالت چې پاکستان د ټوټې ټوټې وي هند او ټولې نړۍ لپاره له جوړ او یو پاکستان زیات خپه کوونکی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا حالت یوازې د هند د اندېښنې لپاره نه دی بلکې امریکا، اروپا، روس او د پاکستان په گاونډ کې نور هیوادونه هم باید په بیلابیل کچ مشورې وکړي چې دا حالات په سم ډول وګوري. ان دا چې چینایان هم چې د ایبټ آباد تر پیښې وروسته د پاکستان مورال لوړولو هڅه وکړه باید په دې امکان غور وکړي چې څه به کیږي که د پاکستان اټومي وسله د جهادیانو لاسته ورغله او دا هم چې که پاکستان په وړو وړو دولتونو یا ریاستونو کې تقسیم شي. د کن کرونیکل ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې هم زیاتره خلک د دې هیواد پر اوسمهال او راتلونکي اندېښمن دي. د پاکستان د پوځ په لوړپوړو کسانو کې هم ښایي ځینې جنرالان له دې خبر وي چې د پاکستان دولت له کومو ګواښونو سره مخامخ دی او په جزوي ډول له هغې لوبې له کبله چې د پاکستان د پوځ او جهادي ډلو ترمنځ روانه ده. دا ډلې تر کالونو پوځ د خپلو بهرنیو چارو د تګلارې او د جمهوري قوتونو د رابرسېره کېدو پر وړاندې د موخو لپاره کارولې دي. د کن کرونیکل ورځپاڼه لیکي د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم تر هغې وروسته چې د ایبټ آباد پیښه مخې ته راغله د خپل پوځ له نومه په خپل هیواد او په نړۍ کې ښایي خوشحاله نه وي. هغه دا شرمندگی هم ولیدله چې د ISI مشر د پارلمان مخې ته حاضر شو او دا توضیح یې ورکړه چې ولې پوځ د دې وړ نه شو چې د امریکا له هغو هیلیکاپټرو خبر شي چې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن پر کور برید وکړ. د کن کرونیکل ورځپاڼه زیاتوي جنرال کیانی د پاکستان د ژغورنې لپاره کودتا هم کولی شي او ټول واک په خپل لاس کې اخیستای هم شي، خو تر ټولو ښه لار دا ده چې له جهادي ډلو سره اړیکې وشلول شي او پر هغوی گزارونه وشي. دا ښایي پاکستان له بدترینو حالاتو د ژغورلو لپاره بهترین لار وي.
پامیر ساحل چې د هندي ورځپاڼې د کن کرونیکل د مقالې مهم ټکي درته واورول چې پاکستان ته پکار ده د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي.
SMS پیغامونه
له مشال رادیو سره د اوریدونکو د زړه خواله.
ګران اوریدونکو، تاسو مشال رادیو ته ایس ایم ایس هم کولای سئ. زموږ ایس ایم ایس دی 03325333351. کچیر تاسو له پاکستان څخه بهر اوسېږئ نو د دغه شمیرې په سر کې 0092 یعنی د پاکستان کوډ هم ضرور ولګوئ. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د امریکې د پټو سفارتي اسنادو پر بنسټ یو راپور خپور کړی دی چې لیکي د امریکا لخوا پاکستان ته د ترهګرۍ په ضد د جنگ په لړ کې د ورکړل سو پیسو پر سر د دې هیواد د پوځ او حکومت ترمنځ کړکیچ رامنځته شوی و. د دغه مقالې مهمو ټکو اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. ډان ورسپانه لیکي د امریکا د پخوانیو سفارتي اسنادو څخه څرګنده شوی چې د پاکستان حکومت امریکا ته شکایت کړی وو چې د دغه هیواد لخوا پاکستانی پوسټ د ورکړل سو مرستو په اړه د پاکستان ولسی حکومت بې خبره پاتې دی. راپورونو دا هم په ډاګه کړی چې د ترهګرۍ په ضد د جنگ په لړ کې د ترلاسه سو پیسو پر سر د پاکستان د پوز او ولسی حکومت ترمنځ کړکیچ رامنځته شوی وو. راپور لیکي د 2009 کال د نومبر په میاشت کې له پخوانی امریکایي سفیر ان پیټرسن سره د لیدو پر مهال د هغه وخت د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین غشتنه وکړه چې امریکا دی پاکستانی پوسټ د ورکړل سو پیسو په اړه ولسی حکومت خبر ساتي. شوکت ترین دا ژمنه هم وکړه چې هغه به د امریکایي مرستو پر بنسټ د پوز بجټ نه کموي، خو په کار ده چې د خزانه وزارت د بجټ په ټول پروسو خبر وي ځکه چې د پوز مشر جنرال کیانی په دې اړه معلومات نه شریکوي. ریپورت زیاتوي تر دې وړاندې د سپتمبر په میاشت کې امریکایي سفیر وویل چې امریکا د 2009 کال لپاره د ترهګرۍ په ضد د جنگ په لړ کې د 300 ملیون ډالر په لګښت پاکستانی پوز ته سامان ورکړی دی. شوکت ترین په جواب کې ورته وویل چې دی په دې نه دی خبر. هغه وخت د خزانه وزیر زیاته کړه چې دی به وګوري چې د پوز لکلنی بجټ څخه د دغه سامان لپاره پیسې راوګرځوي. راپور زیاتوي د 2009 کال په لیدو کې توکي شوکت ترین دا معلومات هم ورکړل چې د جنرال پرویز مشرف حکومت ته چې د امریکا لخوا د القاعده او طالبانو په ضد د جنگ لپاره کومې پیسې ورکړل شوی وي هغه نه خود د ترهګرۍ په ضد جنگ کې استعمال شوی او نه هم د پوز لپاره. د شوکترین لوینا سره سم د خزانه وزارت یو تفصیلی جاج اخیستی دی او په دې نتیجه رسیدلې دی چې پاکستان ټوله 6.6 ارب ډالر ترلاسه کړي چې د مشرف په حکومت کې 2.5 ملیون ډالر پوسټ تللی دی او هغه نور ټوله پیسې عام بجټ ته تللی دی. راپور زیاتوي د پخوانیو امریکایي اسنادو څخه څرګندېږي چې امریکا د ترهګرۍ په ضد د مرستو په لړ کې د پاکستانی پوز پر داوو اندېښنه شولې وه. ځینې نوي اسناد دا هم په ډاګه کوي چې امریکا په دې ویرېدل چې تر جنرال مشرف وروسته به د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد پیسې د کامی بجټ لپاره وکاروي. په دې ترڅ کې ولسی حکومت هم د ترهګرۍ په ضد د جنگ په مرستو کې پر پوز بے باوري څرګنده کړې و. د پاکستان پیپلز ګوند د خزانه کارپو سید نوید کمر هم د ترهګرۍ په ضد د جنگ پر مرستو د پوز داوو ته د شک پسترګه کتل. بلخوا بیا د پاکستان مسلم لیگ نن سره اړلرونکي د خزانه وزیر هم دا ګڼل چې د پوز بجټ دی شفافه او د پارلمان تر واک لاندې وي.
دا مشال ریډیو دا
زمر شغله مشال ریډیو خبري. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دی چې پاکستان د ترهګری په ضد جنگ کې ډیر مهم رول لوبولی دی او دواړه هیوادونه د دواړخیز اړیکو د لاټینګولو لپاره کار کوي. نوموړي دا ومنل چې پاکستان د ترهګرو د ځپلو لپاره مبارزه روانه کړې ده، خو ټینګار یې وکړي چې دا هیواد باید د ترهګری او سختریزي په ضد نور کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو همکار هارون بچاره کوي.
د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن ویلی پاکستان سره د یو هرلخیزه او اوګدی مودې د ملګرتیا ټینګول د امریکا د قومي سلامتی لپاره مهم دی. نوموړې چې 13 ورځې په پیرس کې یو خبری غونډې ته وینا کوله ویل چې د پاکستان له همکارۍ پرته به نړیواله ټولنه نوتوانېدلې په دغه هیواد کې یو شمیر ترهګر ووژني. رائټرز اجانس خبر ورکوي که څه هم میرمن کلینټن پاکستان سره د امریکا اړیکې یو استراتیجیکی اړتیا وبلله، ولې ورسره یې په اسلام آباد ټینګار وکړل چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې خپلې هڅې باید نورې هم واضح او ګړندۍ کړي. د امریکا خارج وزیر پاکستان سره د تعلق د پیاوړي کولو خبره په داسې حال کې کوي چې راپورونه ښایي د مای په دویمه په بټاباد کې د اوسامه بن لادن له وجل کېدو وروسته د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي دې خبرې منلو ته تیار نه دي چې د نوموړي دغلته د موجودیت په اړه دې ګوندې پاکستاني چارواکو ته علم نه وي چې له همدې لامله غواړي پاکستان ته د مرستو ورکول دې وتړل شي. ولې له بلې خوا سپینه ماڼۍ بیا په دا دلیل ده چې دغسې کول به د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه او هم په افغانستان کې د ثبات راوستل ستر ګواخ سره مخ کی. میرمن کلینټن د پیرس د خبري غونډې پر وړاندې دا حقیقت هم په ډاګه کړل چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په دې موضوع چې د القاعده افغان طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد جګړه باید څومره سخته او په څه ډول پر مخ لاړه شي، اختلافات او چیلنجونه شتون لري، ولې هوډ څرګند کړل چې په دغو ننګونو به زر کابو بیا وموندل شي. په ورته وخت کې بیا رسنیو د یو پاکستانی چارواکي له خولې چې نوم یې پټ ساتل شوی خبر ورکړی چې پاکستان د امریکا استخباراتي ادارې یا سی آی اے ته اجازه ورکړې تر څو د بټاباد د هغه کور چې اسامه بن لادن پکې وژل شو نوره تلاشي هم وکړي. په واشنگتن کې د دفاعي چارو څېړونکو وایي د امریکا لپاره به پر ځای د دې چې پاکستان سره د تعلق بیخي پرې کولو په ترڅ کې دغه هیواد د یو ناکامه او مزید خطرناک ریاست په توګه مخې ته راولي، خدا وی چې د یو نازړیا دوست په حیث منلو ته غاړه کیږدي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
فرانس ته تر تلو وروسته د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن پاکستان ته راورسېدل او په دغه هیواد کې د حکومتي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کوي. په دې اړه به نور حال اسلام آباد څخه د مشال رادیو همکار انیسا جمل راکی.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن د یوې ورځې په دوره پاکستان ته رارسېدلې ده. د رارسېدو وروسته هیلری کلینټن د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره په ایواني صدر کې ون آن ون یعنی یو په یو ملاقات وکړ او په دې ملاقات کې د صدر آصف علي زرداری سره د هغې د پلار د مرګ په لړ کې غمرازي وکړه او په نورو مهمو چارو باندې هم خبرې اترې وکړې. د هغې وروسته د دواړو هیوادونو ډلې هم په ملاقات کې شامل شوې. د پاکستان لخوا په دې ملاقات کې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، د پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی او سیکرٹری خارجہ سلمان بشیر شامل شو او د امریکې لخوا ایڈمل مائک مولن او هیلری کلینٹن سره د امریکې نه راغلی وفد هم په دې ملاقات کې شامل شو. دا وخت د دواړو هیوادونو د مشرانو په مینس کې ملاقات جاری ده. د هیلری کلینٹن پاکستان ته د دورې په اړه د بهرنیو چارو کارپوها تلت وزارت وایي
د مائک مولن او هیلری کلینٹن د دې دورې نه دا ثابتېږي چې امریکې دا فیصله کړې ده چې په پاکستان نور فشار واچول شي. دا وخت د امریکې د پاکستان نه سوغختنې او امیدونه دي او هغه دا دي چې په شمالي وزیرستان کې د آپریشن وکړي شي او امریکې ته د پاکستان خفیه معلومات ورکړي شي. او که تاسو وګورئ نو اوس امریکا دا هم وایي چې هغې ته د پاکستان نیوکلیر اساسونه مسله ده، نو کېدای شي چې نورو مهمو خبرو کې په دې اړه هم خبرې وشي. خو زما په خیال د پاکستان هم د امریکې نه سو امیدونه دي. پاکستان غواړي چې د ملک نه د جنگي صورتحال ختم کړي شي او پاکستان د معیشت طرف ته روان شي. یاد دی وی چې تیر ماښام د امریکې د پوز مشر ایڈمل مائک مولن هم پاکستان ته په دورې راغلی دی. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل کتنه کړې ده. راځي چې ورته غوښتو.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه کې د حکومت ناکامه پالیسو ته کتنه کړې ده او وایي چې هر میاشت د پټرولیم مصنوعاتو نرخونو بدلیدو سره ولس د یو عجیب صورتحال سره مخ دي او کله هم چې د نرخونو د زیاتولو ګنګوسی شي نو د پمپونو مالکان دوه درې ورځې وړاندې د پټرولو خرڅول بند کړي. اداریه وایي چې د عمل سره د ګاډو مالکانو او خصوصا موټر سایکل سورو ته ډېره ګرانه شي او ولس په دې سوچ مجبور شي چې ولې حکومت هر میاشت په نرخونو کې لاندې باندې کوي. دوی کې دا هیت هم نشتا چې د پټرولو د پاره د ټول کال پالیسی جوړ کړي. اخره کې اداري لیکي چې که حکومت او چارواکي نرخونو کې د استحکام د پاره سنشي کولې نو کم از کم د ناجایز منافقورو خلاف خو دې کاروایی وکړي. دغه شان آج ورځپاڼه وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت راتلونکو سورزو کې د ګیس او بجلی په نرخونو کې کیدونکو ممکنه اضافه مسترد کړي ده او د دې خلاف د مشترکه مفاداتو کونسل او بین صوبایي کمیټې سره د تماس نیولو پریکړه هم کړې ده. اداري لیکي چې خیبر پختونخوا کې د اوبو نه بجلی پیدا کیږي او د آئین تر مخه چې کم سیز کمه صوبه کې پیدا کیږي اول حق پیدا هغه خلکو وي، نو بیا ولې پښتنو ته په خپل بجلی حق نه ورکړي کیږي؟ حالانکه د اوبو نه پیدا کیدونکي بجلی باندې 2 روپۍ لګښت راځي او دا وخت د خیبر پختونخوا اوسیدونکي د ملک د نورو برخو د خلکو په شان 14 روپۍ یونټ ورکوي. اداریه وایي چې د ګیس، تیلو، کوئلې او کرایه د بجلیګرو خرچه دی باید چې د خیبر پختونخوا په اولس نه اچول کیږي، او څنګه چې د پنجاب په غنمو د پنجابیانو حق تسلیمیږي او هغوی ته ارزان وړه ورکړي کیږي، په کار ده چې پښتنو ته هم ارزان بجلی ورکړي شي. د دې سره سره جنگ ورځپاڼې خپل اداریه کې په حکومت غږ کړی دی چې راتلونکي بجټ کې د چرګانو په خوراک او مرغی دانه ټیکس اونه لګولی شي، ځکه چې دا وخت غریب اولس د نری غوښې اغستو توان نه لري، نو ځکه د چرګ غوښه د دوی لپاره یو لوی غنیمت دی. اداریه لیکي چې که د چرګانو په خوراک او دانو ټیکس ولګولی شي نو یقیني خبره ده چې د دې اثر به د چرګانو په نرخونو پریوزي.
ګران اوریدونکو، ریاض مساخیلو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته یې کتنه کړې وه، دا وخت په پېښور کې د سهار 9:30 سوي دي. ګلایاز به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
هنګو کې د ځانمرګي برید لامله لږ تر لږه دیش کسان وژل شوي او 500 نه زیات ژوبل شوي دي. د امریکې بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د امریکې ځواکونو مشر مایک مولن د پاکستان په سفر دی. افغانستان کې د ناټو 9 عسکر په مختلف پیښو کې وژل شوي دي. د نړۍ اته لوی هیوادونو ټولنې G8 غونډه کې د مصر او تونس لپاره د اربونو ډالرو امداد ورکولو امکان دی. د بوسنیا د جنگي جنایتونو په تور نیول شوی ریتکو میلادیچ په بلغراد کې عدالت ته وړاندې شوی دی، او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو ورځنی کرکټ دویمه لوبه نن په پینډی کې کیږي.
ګلایز چې تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز واوروي. په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې د پاکستان او د چین د تعلقاتو په اړه په یو مقاله کې راغلي د بټابات تر پیښو وروسته پاکستان چین ته مخه کړې ده او چین نه یوازې ښه اقتصادي بلکې ښه امنیتي ملګری ګڼي. دا چې د دې پیښې سره تړلې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو باندې به کوم اغیز ولویږي او چین ته د پاکستان مخه کول څه معنی لري، په دغه مقاله کې راغلي دي چې مهم ټکي به زموږ همکار ملیحه میرزاده درته واوروي.
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډیوډ پیلینګ لیکي په روسیو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین سفر نه د 50 جټ الوتکو د واده سره واپس راغلو چې چین ورسره کړی ده. نوموړي د خپل سفر نه وروسته د چین ستاینه کوله او ویل یې چې د نړیوالو چارو په اړه یوازې د چین غږ سم دی. د لیکوال په خبره پاکستان چین خپل تلپاتې ملګری ګڼي چې داسې اشاره ورکوي ګینی امریکا یې یو همیشنی ملګری نه دی. لیکوال وایي په پاکستان کې اوس هم ډیری خلکو امریکا د دې لپاره نه ده بخلي چې په 1999 کال کې له افغانستان نه د شوروي اتحاد د وتلو نه وروسته یې پاکستان یوازې پریښی و. د امریکا په پرتله چین همیشه پاکستان ته وسله ورکوونکی هیواد دی، خو بلخوا امریکا په 1990 کال کې د اسلام آباد د اټومي پروګرام په ترڅ کې پر پاکستان بندیزونه لګولي وو. لیکوال وای بیا وروسته د ستمبر 2001 کال د پیښې نه وروسته د همکارۍ لپاره یو وار بیا امریکا پاکستان ته مخه وکړه او داسې وعده یې ورسره وکړې چې دا وار به د اوږدو لپاره د پاکستان سره وي، خو په اسلام آباد کې عام تاثر دا و چې په راتلونکي کې به امریکا له افغانستان نه اوزي او یو وار بیا به پاکستان د یو نارامه ګاونډي سره پرېږدي. د لیکوال په خبره دا اندېښنې په رښتیا ثابتېږي. امریکا د افغانستان نه د وتلو او د 2014 کال پورې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته د سپارلو تیاری کوي. لیکوال وای په ابټاباد کې د پوځي چاونې سره نږدې اسامه بن لادن د وژلو سره دا بحث تود شوی چې آیا واشنگټن اسلام آباد ته مالی مرستې ورکول بند کړي که څنګه، ځکه امریکا اندېښنه لري چې آی اس آی ته که د بن لادن په اړه معلومات وو او که نه هم وو دواړه خبرې ښه نه دي. لیکوال زیاتوي د ابټاباد د پیښې سره دا شک پیدا شوی چې آی اس آی د امریکا سره دوه مخیتوب یا ډبل گیم کوي، یعنی یو خواته د ترهګرو د مخنیوي لپاره د امریکا نه پیسې اخلي او بل لوري ته یې ترهګر په خپل هیواد کې ساتلی دي. لیکوال د ابټاباد د پیښې نه وروسته د امریکا او چین غبرګون پرتله کوي او وایي چې په اړه یې د چین رویه نرمه وه. لیکوال د ګلوبل ټایمز ورځپاڼې یوې مقالې ته اشاره کوي چې د چین یو چارواکي د ترهګرایزې جګړې په لړ کې د پاکستان د میړانې ستاینه کوله، خو مقالې کې دا لیکل شوي چې امریکایي میډیا د پاکستان په کردار نیوکې کوي او وایي چې هغه درناوی ورته
نه دی ورکول پکار کوم چې ورته ورکول کیږي. لیکوال لیکي پاکستان د چین د دې رویه قدر کوي، نو ځکه په بیجینګ کې یوسف رضا ګیلانی چین ته د گوادر بندرګا سپارلو وړاندیز ورکړ چې دې ته اشاره ورکوله ګنې دغه بندرګا دې د چین د بحري ځواکونو لپاره مرکز جوړ شي. پاکستان له اول نه د چین سره تجارتي اړیکې لري او غواړي چې چین د ډیمونه او د بجلی اټومي مرکزونه جوړ کړي. لیکوال وایي دا یو نوې خبره ده ځکه چې د شمالي کوریا او د برما نه علاوه ډېر هیوادونه دا فکر کوي چې د امریکا په مقابله کې چین هغه عمره پیاوړې نه دی، نو ځکه یې امنیتي اړیکې د امریکا سره کلکې کړې دي. خو پاکستان اوس چین د اقتصادي ملګري نه علاوه یو ښه امنیتي ملګری هم ګڼي. لیکوال وړاندې لیکي پاکستان دا د نمایش لپاره او د امریکا د یرولو لپاره کوي چې پاکستان ته د خپل امداد ورکول برقراره وساتي. لیکوال د امریکا د خارجه پالیسۍ د یوې چارواکي د خولې لیکي چې امریکا که پاکستان پریږدي نو نتیجې به یې ښه نه وي، ځکه چې تیر ځل پاکستان د طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې وې او خپل اټومي پروګرام یې غځولی و. په مقاله کې په پاکستان کې د یو پوهان او لیکوال محسن حامد د خولې لیکل شوي چې بارني امداد د پوز کنټرول په زیاتولو کې مرسته کړې، خو په کار د پاکستان باید په خپلو خپو ودرېږي او خپله ټولنه دې په خپلو وسایلو باندې ودروي. لیکوال په اخره کې د یو تجزیه کار جیمز بریزیر د خولې لیکي په روانو لسو کلونو کې به په پاکستان کې د امریکا موجودیت د چین په مقابله کې کم وي. لیکوال وایي که داسې وي نو پاکستان به اړومبې ستراتیژیکي هیواد وي چې د امریکا نه به چین ته مخه وکړي او ورسره به یو ځای شي.
ملیحا میرزاده وه چې د پاکستان او چین پر اړیکو یې د فاینانشل ټایمز د ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي در اورول. ګران اوریدونکو، یو بلې مطبوعاتي کتنې ته راځو. د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو کې د امریکا لپاره د چین رول څومره مهم دی او په دې برخه کې چین څه کولای شي؟ انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼې په دغه اړه یو مقاله خپره کړې چې غټ ټکی حسیبه شهید درته اوروي.
د افغانستان او پاکستان چارې په دې پورې تړل شوې دي چې امریکا او چین به په یوویشتمه پیړۍ کې په ټوله نړۍ کې د سولې او ثبات لپاره په خپلو کې څومره همکاري وکړي. هرالد ټریبیون نړیوالې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي دا مسله د کوریا د جزیرې تر مسلې مهمه شوې ده په تیره بیا د اوسامه بن لادن تر وژلو وروسته. د افغانستان راتلونکي همداراس د نورو ځواکمنو له اړیکو سره هم اړه لري چې دا تر ډیره په یوویشتمه پیړۍ کې د آسیا څرګندونه کوي. هند او چین به خپلې دښمنۍ ته دوام ورکړي که به همکاري ته لار هواره کړي. د چین او روسیې اړیکې به په رښتونی اړیکې بدل شي داسې چې مهمو ستونزو ته ګډه حل لار سره پیدا کړي. د مقالې لیکوال اناتول لیون لیکلی په داسې وخت کې چې امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو هڅه کوي د سیمې اهمیت په زیاتېدو دی. پښتنه اوس دا ده چې واشنگتن دې ته چمتو شوی دی چې په سیمه کې خپلې هیلې له نورو سره شریکې کړي او د افغانستان لپاره به په سیمه ییزه کچه جوړجاړۍ ته لار هواره کړي. که داسې وشي نو امریکا به په سیمه کې د څو ځواکمنو پر ځای یو ځواک وي. چین د پاکستان ترڅنګ هند، روسیا او ایران په دې برخه کې نیوکه لري. چین په خپله خاوره کې په شینجیانګ کې له مسلمانانو سره ستونزې لري او د منځنۍ اسیا د بنسټپالو مسلمانانو له ګواښ سره مخامخ دی. چین په افغانستان کې ستره پانګونه کړې ده. د لوګر د عینک د مسو په کان کې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده. لیکوال لیوین زیاتوي چې چین په پاکستان کې هم ډېر څه لري. دغه هیواد په نړۍ کې د چین یوازینی اصلي ملاتړی دی. د دې اړیکو پر اهمیت د اوسامه بن لادن تر وژلو وروسته هم څرګند شو چې چین په خبره کړي بیان کې د پاکستان ملاتړ وکړ. بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چین ته ولاړ. له کابله داسې رپورټونه خپاره شول چې پاکستان د ولسمشر کرزی اداره هڅولې ده چې په راتلونکي کې د واشنگتن پر ځای پر چین تکیه وکړي. ډېر پاکستانیان اوس دا ښکاره هیله لري چې چین په نړیواله کچه د امریکا پر ځای د پاکستان اصلي ملاتړی وي. له پاکستان سره د چین مرستې هم ښکاره په زیاتېدو دي چې چین پاکستان ته د وسلو اصلي چمتو کوونکی دی او په پاکستان کې ډېره پانګونه کړې ده. هرالد ټریبیون په مقاله کې راغلي چین په پاکستان کې په دریو برخو کې ګټې لري. لومړی دا چې پاکستان چین د هند په وړاندې د یو انډول په توګه کاروي. دویم دا چې د لیکوال په باور چین په سیمه کې د اسلامي ډلو سره د پاکستان له لارې اړیکه جوړول غواړي. د هرالد ټریبیون د دې مقالې لیکوال درې میګټې په اړه وایي. چین د پاکستان له لارې د خلیج له هیوادونو څخه د انرژۍ ترلاسه کول هم غواړي. بلخوا په پاکستان کې د مذهبي ډلو د مخ په زیاتېدونکي اغیز له مخې داسې څرګندېږي چې چین د دې هیواد په اړه څه شکونه هم لري. خو په مقاله کې راغلی چې دا په دې معنی نه دی چې ګڼي چین به په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره د امریکا سره یو ځای په پاکستان فشار اچوي. لیکوال زیاتوي په پاکستان کې د ثبات لپاره چین ته پکار ده چې د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرسته وکړي، ځکه چې په افغانستان کې جګړه په ګاونډي پاکستان کې توندلاري توپ پاروي.
او د دې په نتیجه کې د امریکا او هند ترڅنګ چین هم له خطر سره مخامخېږي. لیکوال په اخر کې لیکي کچېری چین پر اختیار هم د پاکستان بقا یا پایښت غواړي نو هر هغه ممکنه هڅې دی وکړي چې د پاکستان په خاوره د نړیوالې ترهګرۍ مخه ونیول شي.
حسیبه شهید و چې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو کې د امریکا لپاره د چین د رول په اړه د انټرنیشنل هرالډ ټریبیون د مقالې مهم ټکی اورول. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي. اوس مو د نړۍ له حال خبرو. د بوسنیا په جنایي جرمونو کې ککړ په خوانی کومندان ریتکو میلادچ نیول سوی دی. په ریتکو میلادچ د بوسنیا د مسلمانانو د نسل کشی یا وژنې تورونه دي. په میلادچ باندې به په هک کې مقدمه چلول کیږي. نور حال د مشال رادیو خبریال ګلای زرا کوي.
د نړۍ له ټولو لوی جنگي جرمونو کې ککړ مشکوک د بوسنیا په خوانی کمانډر جنرل ریتکو میلادچ په سربیا کې نیول شوی دی. دا اعلان د سربیا صدر بوریس تادچ په یو خبري غونډه کې وکړو.
On behalf of the Republic of Serbia, I announce that today we arrested Ratko Mladic.
د جمهوریت سربیا په استازي توپ ز اعلان کوم چې نن موږ راتکو میلادچ ونیو. په دې اړه یو غیر معمولی عمل روان دی. دا د هاګ د عدالت سره د سربیا د همکارۍ په نتیجه کې شوې.
This is the result of full cooperation of Serbia with the Hague Tribunal.
د بوسنیا پخوانی کمانډر ریتکو میلادچ د بوسنیا د زرګونو مسلمانانو د وژلو او نسل کشی کې ککړ وو. میلادچ په 1990 کال د بلکان جګړه کې د سرایګو محاصره پر وخت 2000 کسان وژلي وو. په 1995 کال جولای میاشت کې میلادچ 2000 مسلمان ځوانان او ماشومان په سربنیکا کې وژلي وو. د سربیا صدر بوریس تادچ خبری کانفرنس کې ویل ریتکو میلادچ نیولو سره په سیمه کې د جرمونو یو باب بند شوی دی. د سربیا بلګراد نه نیول شوی د بوسنیا جنگي جرمونو کې ککړ کمانډر میلادچ پرزت به په هیګ کې د مقدمې د چلیدو امکان دی. د دین وړاندې د پخوانی یوګوسلاویا او سربیا صدر سلوبدین میلازوویچ باندې په دې عدالت کې مقدمه چلیدلې و. د سربیا صدر بوریس تادچ په دې اړه وایي
وی آر نوت میکینګ کالکیولیشن when and how to deliver.
مونږ په دې اړه خبر نه کوو چې کله او څنګه میلادچ وسپارو. مونږ داسې ځکه کوو چې په دې باور لرو چې دا زمونږ د قانون سره سم ده. دا زمونږ د خلکو د سربیانو لوجه ده. دا زمونږ د ملک او خلکو د اخلاقی برم لوجه ده. دا جنوب ختیځ یورپ ته یوګسلاویا د اوسیدونکو ترمنځ د دوستۍ د پراخولو لپاره یو ښه کار دی.
Between people that are living in the region of southeast Europe's former Yugoslavia.
د میلادچ نیولو سره د سربیا په اروپای ټولنه کې د شاملېدو اخري ځن هم لري شوی دی چې د دې نه وړاندې اروپای ټولنې سربیا ته رکنیت ورکول میلادچ نیولو سره مشروط کړی وو.
ګران اوریدونکو، ګلایزو چې د بوسنیا په جنایي جرمونو کې د ککړ په خوانی کمانډان ریتکو میلادچ د نیولو په اړه تاسو راپور اوروي. تصوف څه معنی لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو کوکیو باندې مزین کول
دا کوم لار ده؟
تصوف چې ده د الله ته رسیدو یو نیغه او لنډه لار ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشردوستی لپاره تصوف څه رول وبولای شي؟
د انسانیت د خیګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دی هغه صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی پورز اوریدلای شي. د شعر او تصوف ځانګړې اونې خبرونه تاسو د روان خبرونی په پای کې اوریدلای شئ. اواز زو د شمالي وزیرستان پر لور. په شمالي وزیرستان کې د حکومت لخوا ډیر موده پس د ملیریا د ناروغي د مخنیوي لپاره په بیلابیلو سیمو کې د ماشو د وژنې سپری پیل شوی دی. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر به په دغه اړه نور حال راکړي.
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د ملیریا ناروغي د مخنیوي په لړ کې په بیلابیلو سیمو کې مچر مار سپری یعنی د ماشو د وژنې دوايي سپری کولی شي. د شمالي وزیرستان ایجنسی صحت محکمې د وینا تر مخه دغه سپری تقریبا 10 کلونو پس په عام آبادی کې کولی شي چې مقصد یې په سیمه کې ملیریا ناروغي د مخ په زیاتېدو باندې قابو راوستل دي. نمیر علی هیدرخیل کلی اوسیدونکو ملک ول صالح جان وایي چې د دولت لخوا د ډېرې مودې نه پس د دوی په سیمه کې دغه یو ښه ګام دی چې فائدہ غریب اولس ترسی
دولس کلا کی چتا شای لکا مطلب نو اس دا دے حکومت یو شگام دا کنا مطلب کہ وی لوٹ سی کلا بزور تا او چر تلے بچے میرے بچے تو جواسی ار یو دریم کا سر ملیریا شکار دا کنا بیا میر دے موار خلق تا چ کیم دے موار خلق دی کنا اے دیتا میرا پیل دا جے مطلب دا اوریا اوریا چ کیم ایریا دی کنا دے کے تا چ دا شای پدافت صحیح طریقے پر اورا تے دی نیر دے کے میرار نہ منا منا تاڑ کی دکا جے دا یو شگام دا دے حکومت لفظ لفظ کلا بزا دا شای بیا سی ریشو کنا دا تیمینا چ کیم رو
د میران شاہ انغر کلی اوسیدون کے شیر آدم وائی چماشو دا وژن اسپرے دا دوی پکلی کے کوسا پکوسا روانہ دے او دوی ہیل لاری چ دغ رنگ اسپرے با وقت پر وقت دوام لاری
کیر پکیر لگیا دی انسلا وشوا پیراش ولا شا چلے سے دا سے وش ولا تیمونا گردی دا پیلا زال دے جمیش پکری شا وش ولا غریبون تا منچ دا ورا سے دے چ کیم غریبون غریبون خالگی مالداری او جمیش تارو گدا جنت تو دا تو شاین دای شا نا دغ نو ډیر خوشالی مشتا کا چویر چ دے مچ دلوسا قسم قسم بیمورے لگی جی انسان تھا بار بار جو کو لگا دیویلی چھ پویڈی شخص سردا شے سیدا مچھر چلا دا شا خبر مچھر وزیر نہ کو مشتا دغنا ڈیر خیر اسی جی
دان غر کلی دا پارا دا ملیریا کنٹرول پروگرام سپروائزر نجیب اللہ نہ موچ کلا پ دی اڑاو پختل نو دو یو وے چ سمرا دوائی ورتا ملاو شوی دا اغه پ پورا ڈول ورتا ٹا کلی شوی سیما کی کڑے دا
پرے تے پر کی ملا کی دی دا یو مطابق مت نگر کلی رکڑے مو پ نگر کلی شے تقریبا زر کیرا شار دای مو پ داشے لکا کیر کیرو گالے پا گالے مصری لکا وکڑلا ادگا نا علاوہ تو چھے کیمے متا مرچندانی رکڑی وے مچردانی وے ورتوی داگا پچاس وے او دامو پا خلق شتا تقسیم کری دی چھے دیر غریب دی او دیر بیواس دی مت تقسیم کری دی زی ورتو شالای شا تو ملک متبار دا شای مون دی رسا والای
دا چھے آیا دا غسپری با پا پورا وزیرستان کی گی او کنا بازی سیمے با دا دیسا خوا پاتے ہم شی دا مو دا شمالی وزیرستان ایجنسی صحت محکمہ مشر ڈاکٹر رعوف وزیر نو پختل
تمہارا کیری چاہ رہے رکھے کے اسپرے وہ شکم میں رکھے کے صحیح دیا گا میرے بھی کیمپ ہے کے صحیح رہا میرے بھی ہسپتال کے صحیح رہا ایک تو فیل کبھی کے صحیح رہا عبت کے صحیح رہا زیرکی کے صحیح رہا سبھی کے صحیح رہا شیرا تالا کے صحیح رہا مچھر کے صحیح رہا سیمران کے صحیح رہا موسیقی کے صحیح رہا انگر کبھی کے صحیح رہا میران شاہ کبھی کے صحیح رہا سنافڑا کے صحیح رہا اور مڑ کے صحیح رہا میران شاہ بازار کے صحیح رہا میران شاہ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے صحیح رہا اور ددکی سے کما ایریا پاتی بھی نام آگاہ ماسول یو ہسپتال میرے کرے دیکھیے ڈیمانڈ خود
دا شمالی وزیرستان ایجنسی خلق دا صحت محکمہ لاڑخا دغه یو خ گام گنی او وای چې دوی هیله لري چې دولت بعد دوی په بلابل سیمو کې دغه رنگی دماشو د وژن اسپری ته دوام ورکوي چې په پایله کې ملیریا ناروغي مخ په زیاتېدو باندې کابو عمومی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
زمونگ دا ویب پانے ایڈرس تے
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
گران اوریدونکو د مشال رادیو ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالاري زموږ پر ویب پاڼه هم اوریدلای او لوستلای شي او ورسره کچیر تاسو فیسبوک ته سنتیا لري نو د فیسبوک د پلټنې په ځای کې په پښتو ژبه مشال رادیو ولیکي تاسو بل فیسبوک سره ملګری سي په د مشال رادیو سره د فیسبوک په پاڼه او هر نوې خبر چې تاسو به هلته لوستلای شي او ورسېدلې دي د شعر او تصوف ځانګړي 19 پروګرام ته په تصوف کې بیلابیل سلسلې یا طریقتونه وجود لري چې هر یو د خپل لاري د نفس د پاکوالي او خدای ته د نږدېکت درس ورکوي دا چې په غربي ټولنه کې د تصوف کوم سلسلې استا او تصوف له شرقي ټولنې څخه غربي ټولنې ته څرنګه وده وکړه د نن په شعر او تصوف 19 پروګرام کې همدې موضوع ته کتنه شوې ده په تصوف کې د بیلابیل صوفي مشرانو په نامه یو شمیر تصوفي سلسلې یا طریقتونه د نفس د پاکوالي او خدای ته د نږدېکت درس ورکوي چې شمیر یې څه باندې 200 ته رسیدلی دی
د تصوفي سلسلو په شمیر کې زیاتوب د وخت په تیریدو سره راغلی دی او هر سلسله د اسلامي روح د درلودلو سربیره د هغه سیمې د خلکو د پوهې ناستې پاستې او دوت سره سم خلک پر ځان راټولول او د نفس د تسکیې او خالق ته د ځان رسولو تلقین کوي. تصوف چې کله په اتمه میلادي پیړۍ کې له شرقي ټولنې څخه غربي ټولنې ته داخل سو نو د وخت په تیریدو سره دلته هم سمدلاسه د بیلابیلو تصوفي سلسلو پیروکاران پیدا سوه، خو بیا هم دغه تصوفي سلسلې د ګوت په شمیر وي. پلویدیس کی د دوت سو تصوفی سلسلو په اړه د امریکا په هوای پوهنتون کې د مذهبي څانګې ښوونکی ډاکټر جیمز ډی فرانکل وای چې په شرقي ټولنه او اسلامي نړۍ کې چې د تصوف کومه سلسله سته هغه پلویدیس کې هم خپل پیروکاران لري.
The same division that we find among Sufis in the Islamic world also exists in America.
سرنګ چې موږ په اسلامي نړۍ کې د تصوف بلا بلا لارې ګورو همدغه سي طریقې په امریکا او په عمومي ډول په لویدیس کې شته. دا ځکه چې د بلا بلا تصوفي طریقو استادې لویدیس ته راغلي دي او دوی د جالب خلکو ډله بلل کیږي. هر کس چې په لومړي ځل کوم تصوفي طریقې سره مخامخ شوی دی د همغې طریقې پیروکار ګرځیدل دي. د بلګې په ډول په امریکا او اروپا کې د مولویه طریقې پیروکاران شته. نور هم داسې طریقې دي چې له ترکی څخه راغلي دي، لکه حلوتی جراحي طریقه چې له استانبول څخه راغلي ده. دوی په ټول لویدیز کې د خلکو پر جلبولو کې ډیر بریالي شوي دي او دوی په نیویارک او د امریکا په نورو برخو کې مرکزونه هم لري، حتی په مکسیکو کې هم دوی ځای لري. بلې خواته نقشبندیه طریقه په ځانګړې توګه شیخ هاشم ډیر پیروکاران لري. دلته د سینګال په ګډون د مغربي افریقا یو شمېر تصوفي طریقې هم شتون لري. ماته معلومه ده چې دوی خپل ټولنې لري. دغه ټولنې د افریقایي امریکایانو او مسلمانانو لپاره ډېرې د دلچسپۍ وړ دي. نو زه فکر کوم چې د نړۍ په نورو اسلامي هیوادو کې چې د تصوف کومې طریقې شته هغه په لویدیز کې هم شته.
د تصوف بیلابیلو طریقو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو او شارونو کې وده کړې او خپل مریدان او پیروکاران یې پیدا کړي دي. د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې د تصوف یو څېړونکی ایلیټ ایلن بزانو وایي چې په امریکا کې د تصوف منظمه طریقې سته چې پیروکاران عمل ور باندې کوي.
تصوف خپل ترتیب او طریقې لري. مثلا په امریکا کې شاذلیه طریقه ډیر پلوین لري. بل خو ډیر خلک د نقشبندیه د طریقې پیروان دي. همدارز رفاهیه طریقه ده. زه نشم کولای چې په یورپ کې په دې طریقو وغږیږم، خو دا ویلی شم چې په برتانیا کې د شاذلیه طریقې پلویان شته.
په امریکا او نورو اروپایي هیوادو کې هغه تصوفي سلسلې مخ په وړاندې روان دي او د خلکو پام ځان ته اړوي چې د دوی له دود یا دلچسپي سره سم خپل تعلیمات خپروي. په استرالیا کې میشت د تصوفي چارو کارپو او څېړونکی ډاکټر احسان ازری وایي چې په لویدیز کې که څه هم نورې طریقې سته، خو مولویه طریقه په ګړندۍ توګه خپل کارونه پر مخ بیایي.
لویدیزوال روشن فکرانه د تعلیم یافته افراد زیات له تصوف سره علاقه لري او یو عوام فرهنګ کې حتی دغه طریقې چې په تصوف کې دي، لکه چشتیه، لکه مثلا مولویه، لکه قادریه، لکه نقشبندیه، دغه طریقې هم په لویدیز کې به اوس زیات رونق لري. دغه زیاتره د افغانستان، پاکستان، ایران، هند، وینو عربي، شمالي افریقا دي او وادونو نه تراغلي دي. دغه خپل مهاجرین هم په دې عمل کې هغه دي چې دي کې لویدیزوال هم سره علاقه لري. حتی دغه اوس په امریکا کې مولانا جلال الدین بلخي ډېر شهرت لري، حتی دغه طریقه چې دغه درویشان چرخان ورتوایي د څرخېدون کې صوفیان چې دوی یو ډول عرفاني او روحاني رقص هم کوي چې په ترکیه کې مرکز ده او په ترکیه نه هر کال په لویدیزو کې داسې ځای نشته چې په کال کې یو ځل یا دوه ځلې د دې درویشان چرخان درویشان چې له ترکیه نه راځي هلته بیا دغه د مولویه طریقې چې په هغې کې موسیقي هم شامله ده او د لاسونو نسا او دا مسایل هم شامل دي هغه هم کوي.
د تصوف بیلابیلو طریقتونو له شرقي ټولنې څخه غربي ټولنې ته د وخت په تیریدو سره غزونې وکړې او د لویدیزوالو پام یې د ځان خواته راواړوي. په هندوستان کې میشت د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر خالق رشید وایي چې لویدیزوالو ځکه شرقي تصوف ته پاملرنه وکړه چې په دې کې د مانوي ارزښت سربیره کلتوري رنګارنګي هم شامل و.
د شرقي تصوف لپاره د ټکا متوجه شول یا د غربي ټولنه کې جدي لدی عملونه چې په شرقي تصوف کې برسیره د دې چې معنوي ورکیا او معنوي ارزښت یې ډیر زیات و او ډیر مهم و. د هغه سره په څنګ کې ډیر زیات کلتوري ارزښتونه هم د څنګ سره درلودل. هغه ارزښتونه چې په رنګارنګۍ سره په شرقي تصوفي دنیا کې انځور شوي وو هغه غربي ټولنې ته په هماغه ډول چې انسان په طبیعي توګه د هغه دپاره لیوال دی، علاقمن دی، هغه انتقال کړه. دویمه موضوع چې د شرقي تصوف په طرف کې یو پراخ نظری یا وسط نظری کې د پاملرنې وړ شوه او په غرب کې بیخي دپاره ډېر زیات علاقمندي او لیوالتیا پیدا شوله، هغه دا وه چې دغه طبیعت تصوف کې په یوه بیل شکل سره تقسیم شوی دی. په دې معنا چې کله موږ وایو انسان، هلته د انسانیت هغه وړتیا او لوړتیا په پام کې نیولی شوې او کله چې موږ وایو حیوانیت، هلته هغه حیوانیت هم د یوه واقعیت په توګه تشریح شوی دی.
د یو انساني او کائناتي ارزښت او پراخ نظری لکبله تصوف په لویدیزه ټولنه کې د خلکو د پام وړ وګرځیدي او دوی ته دغه د اسلام یو روڼ اند او مینره ولاره ښکاره سو. په دې اړه په استرالیا کې میشت ډاکټر احسان ازری وایي
لویدیزوال دا وایي چې ډېره د اسلام هغه لیبرال برخه او ډېره چې د مخالفو نظرونو ته علاقه لري یا مثلا ډېر تعصب و نسته پکې په دې سترګه باندې ګوري. له دې کبله دوی زیات لیوالتیا تصوف ته لري، ځکه تصوف کې یو ډول انسان باید تفکر وکړي، انسان باید ولیکي، انسان باید ادبیاتو په څانګه کې په نورو علمي څانګو کې برخه واخلي. نو دوی یو ډول روحاني تغذیه په تصوف کې ویني او له بلې خوا خپل علم او معرفت زیاتوي او بل دغه په اوسنیو شرایطو کې خو له بده مرغه په لویدیځو هیوادونو کې یو ډول مصنوعي کرکه د اسلام د مقدس دین په مورد کې رامنځته شوې ده. په دې برخه کې بیا دوی تصوف ته زیات توجه لري. تصوف داسې وایي چې دا د اسلام هغه اصلي بڼه په تصوف کې ده، ځکه چې دغه ځینې تروریزم هم د اسلام نوم بد که تر ډېرې اندازې پورې د په لویدیځ کې مثلا دا تفکر چې څوک چې مسلمان نه وي هغه باید ووژل شي. دوی وایي چې دا څنګه دین دی چې داسې هغه وکړي. په داسې حال کې چې اسلام هېڅ وخت داسې شی نه دی ویلی. نو د دې لپاره تصوف د دوی لپاره یو لوی روحاني منبع، عرفاني منبع او د پوهې یوه لویه منبع ده په لویدیځ کې.
تصوف د خپل راتګ سره سم په ډېره لږه موده کې له شرقي ټولنې څخه غربي ټولنې ته غزونه وکړه. د دې غزونې لامل د تصوف روحاني بڼه او انساني ارزښتونه وه چې ټولې نړۍ ته د بشر دوستۍ او د نفس د پاکوالي درس ورکړی دی.
گرد گلوں کا جسم دے گلزار سی عزم کرا پخو کے بدخار سی عزم کرا پخو کے بدخار سی عزم کرا پخو کے بدخار سی گلزار سی پہشو لحاظ پوشا چی ہم دا غشے بستا پلور گزار شی چی ہم دا غشے بستا پلور گزار شی از غیما کرا پخو کے بدخار شی از غیما کرا پخو کے بدخار شی ما کرا پخو کے بدخار شی کر دگلو کا چسی ماں دے گلزار شی کر دگلو کا چسی ماں دے گلزار شی
دا مشال ریڈیو دا